라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریز کال د سلواغې یادل وشپګمه او د 2020 کال د جنوري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې د سولې د خبرو په ترڅ کې لوړپوړو افغان چارواکو پر طالبانو بیا لفظي بریدونه کړي او هغوی یې ناخپلواک بللي. اروپایي ټولنه نن د روسیې پر ضد په نورو اقداماتو غور کوي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د طالبانو مرکچیان تورن کړل چې خبرو کې خپلواک نه دي. پاکستان د روسیې لخوا جوړ شوي کورونا واکسین ته اجازه ورکړه او ملګری ملتونه وایي سوریا کې سم نیمایي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله مهیب پرون د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې د وینا پر مهال ویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي.
دا چې واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري، معاصره دي کروګان نیول شوي دي. دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسیږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته تروریستي اعمال او اقدامات وکړي.
د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هر غړی جلا جلا غوښتنې مطرح کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغو تازه ادعاو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې مخکې دولت تورن کړی چې د سولې مخه نیسي. په قطر کې د مذاکرو د دویم پړاو خبرو 20 ورځې تیریږي، خو تر اوسه پکې د کوم ځانګړي او پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولی چې د دوی په وینا دولتي موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کول. د وزارت ویان طارق قاریان پرون ناوخته په ویټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل په اتمه حوزه کې نیولی. ښاغلی آریان له خلکو غوښتنه کړې کله چې خپل موټرونه مستریانو ته بیایي باید دقت وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي د دوی دښمنان بېلابېلې لارې کاروي چې د نانوایانو د لینی موټرو د چلوونکو کراچۍ چلوونکو او مستریانو په بڼه خپل فعالیتونه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې او ماین چاودنې زیاتې شوې او پرون د همدې اتمې حوزې شاه شهید سیمه کې چاودنې یو تن وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوې لوب لړۍ وروستۍ او درېیمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک پرونی بریا د افغانستان لپاره مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې هم د آیرلند لوبډلې ته په ستر توپیر د 2 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړله، چې د دغه سترې بریا مبارکي خپلو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
د کرکټ د لوبې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې روان دي. پاکستان د کورونا وبا د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په بیړني ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د سپوتنیک وی په نوم د کورونا ضد واکسین ورکول په داسې حال کې تصویب شول چې پاکستان د بریتانیا د استرازینیکا شرکت او د چین د یو دولتي شرکت سینوفارم واکسین تطبیق ته هم رضایت ښودلی. دا چې په پاکستان کې په سپوتنیک وی واکسین کله پیلېږي کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان شوې. پاکستان چې د نړۍ په کچه د نفوسو د شمیر له مخې 5م ځای لري، په کورونا ویروس پکې څه باندې 1,000 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریا کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېیمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کېږي. یونیسف وایي په سوریا کې چې له نږدې 10 کلونو راهیسې جګړه روانه ده، 2,400,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله د 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 3,00,000 ډیر کسان وژل شوي او لکونه نور بې ځایه شوي دي. او ورستای خبر هم دا چې د روسیې یو پولیس افسر ورسته له هغې له داندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لاند ویډیویي پیغام خپور کړی و. د روسلان اګیبالف په نوم دغه پولیس ناوالنی او نور نیول شوي کسان سیاسي بندیان بللي وو. اګیبالف د مسکو د جنوب لویدیځ په 468 کیلومترۍ کې په دنده بوخت و چې په یوټیوب کې د ویډیو تر خپرېدو څخه کم یو ساعت وروسته له داندې وشړل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ په روسیه کې په ملي سطحه د ناوالنی په پلوي مظاهرې روانې وې. ناوالنی چې په جرمني کې درملنه کېده تېره اونۍ له ستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته توقیف شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی شپږ. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه نهه چټې منفی یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس چټې یو. مزار شریف اسمان زایزای وریځ د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی درې. او جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه پنځلس چټې دوه.
سهارانه خبری مجله ته غوږی په دې نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه موضوعات راټول کړي. افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو سخت نیوکې وکړې او ویلي دي دغه ډله د سولې مشورې له پردیو اخلي.
د مذاکرې نه وروسته چې زموږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته دوی لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
دوبۍ کې شل افغان زندانیان له بند آزاد او کابل ته ولېږدول شول.
د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه یوویشت نفره بندیان چې په راسل خیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې.
څه باندې درې میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. پوهنې وزارت وایي لاسترزنې نه دي ناست.
هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
اروپایي ټولنه نن د روسیې په وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې، خو په خبره یې طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. که څه هم د جنورۍ له شپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې قطر کې خبرې پیل کړي، خو تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ترسرګو شوې. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پورې کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د ښاغلي محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سړکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د ښاغلي محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې شل ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سله مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغني برادر مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستانی چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي چې په نتیجه کې د فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نشه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي نو اوربندې ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د متحده عربی اماراتو د راس الخیمه له زندانه یو ویشت افغانان آزاد او کابل ته ورسېدل. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال قنسلګری پرون ازادي راډیو ته وکړه. تفصیل د صفی الله ستانکزی پر راپور کې
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلې وې له دوبی افغانستان ته ولېږل شول. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبی جنرال کنسلګری په دې وتوانېدله چې هغه یو نفر بندیان چې په راس الخیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی آی ډي او د امیګریشن سره تعقیب کې تر څو د هغو محبس چې پروسه وي د هغو کاغذونه خلاص کړي او وطن ته بیرته واستوي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا یو لک اویا زره اوسیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماتان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیې په ښه توګه مخ ته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 200 نور افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اتو میاشت کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسلګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نن دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبسونو څخه لیده کاته محبسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق خو د دې دوسیو د تعقیب لپاره مشخص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبسونه ګوري او د افغاني بندیانو وضعیت ګوري او دوسیه تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوسو چې پکې په عربانو سربیره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي شاوخوا 10 زره تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ګڼ شمېر کسان په تیرو 2 میاشتو کې له زندانونو خوشي شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو د سهار لو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 نوي سپو خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیری لري نوریاس نوري تبا غواک شو.
ایوریشیا ریویو خبرونه د افغانستان په خاوره کې د سیسه آیا سینوپاک په کابل کې سره همکاري کوي تر سرلیک لاندې په یو تحلیلي مطلب کې لیکي د افغانستان په خاوره کې له پاکستان سره د مخ په زیاتېدونکو همکاري لپاره د پیکینګ لیوالتیا په دغه نیمه وچه کې کلکیچ لا زیاتوي او هغو اندېښنو ته لا ډیر پام اړوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیوادونو د پولو ترمنځ د تروریزم پر سر څرخي. یورو ایشاریو لیکي د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د چینایي جاسوسانو د یوې لس کسیزې ډلې چې ویل کېږي د 2000 کال په دسمبر کې له حقاني شبکې سره تماس ټینګ کړی و موضوع افشا کړه. دغه ډله چې ویل کېږي د چین د کورني امنیت وزارت پورې تړلې د چین د جاسوسۍ له ادارې سره اړیکې درلودل. د چین د حکومت د مداخلې په نتیجه کې د افغانستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې له خاورې وایستله. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم په دې اړه چې دغه ډله په افغانستان کې د جاسوسۍ پر څه ډول فعالیتونو بوخته وه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. خو یو شمېر هندي رسنیو ویلي چې دغه ډلې له دواړو د حقاني شبکې او طالبانو له غړو سره اړیکې ټینګ کړې وو. چین دا خبره چې ګواکې دغه چینایان د افغانستان د جاسوسۍ په تور ایستل شوي وي رد کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د افغانستان ولسي جرګې ته تایید کړي چې د یوې چینایي جاسوسۍ شبکې غړي نیولي وو. ایورو ایشیا ریویو خبرونه وړاندې لیکي چین په افغانستان کې ستراتیژیک ګټې لري او د هدف ته د رسیدو لپاره هڅې کړي چې له دې هېواد سره خپلو ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کله یوې خوا پیکینګ هڅه کوي چې په بډایه طبیعي زیرمو لرونکي افغانستان کې خپلې ریښې وزغلوي، د سیمې امنیت هم ورته ډېر مهم دی. دې ته په پام چې افغانستان د شینجن نیمه ولسواک سیمې د جغرافیې په محدوده کې پروت دی، پیکینګ سره له دې چې رسمي د افغانستان د سولې روسیه ملاتړ کړی، خپلې امنیتي ګټې ډېرې په دې کې ویني چې له طالبانو سره له نږدې اړیکې ولري. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي روانه اونۍ امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د کورونا وایرس ضد واکسین لړۍ پیل شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په دې هېواد کې ډېره امریکایي سرتیرو ته چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا واکسین ورکول کېږي. د امریکا پوځ په یوه خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې دغه واکسین به په دې هېواد کې نورو ملکي پرسونل او قراردادیانو ته چې شمېر یې له 3000 زیات دی هم ورکړل شي. سټارس اند سټرایپس په لیکنه پاوز په خبر پاڼه کې ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین هغو کسانو ته ورکړل شو چې په دندو کې ډیر پر کورونا وایرس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي، او هم هغوی ته چې شرایط داسې دي چې پر کورونا وایرس د اخته کېدو په صورت کې له ستر خطر سره مخامخ کېدای شي. سټارس اند سټرایپس وړاندې لیکي امریکایي چارواکي په دې اړه چې په افغانستان کې څومره سرتیري په کورونا وایرس اخته شوي خبرې نه کوي، او پنټاګون هم په سیمه ییزه کچه د کورونا د مثبتو پیښو اعلانول درولي، خو په ټوله کې د پاوز د پرسونل 13 غړي د کورونا له امله مړه شوي او له 130 زیات هم پرې اخته شوي دي. پر دې سربیره 450 قراردادیان او د امریکا د دفاع وزارت 145 ملکي کارکوونکي د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. سټارس اند سټرایپس وړاندې لیکي د تیر کال په دوبی کې امریکایي ځواکونو خپلو افغان ملګرو ته مخامخ د صلاح او مشورې ورکولو بهیر وروسته تر دې ودراوه چې جلال آباد ښار ته نږدې پوځي اډه کې د شاوخوا 300 اوګندایانو چې د ساتونکو دنده مخته وړي د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې.
اوس هم د پوهنې اړوند یوه ستونزه. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3,000,000 ماشومانو بې برخېتوب اندېښمن کړي. دوی د اندېښنه داسې مهال کې ښیي چې پرون د جنوري 24 د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ وه. نور په دې راپور کې
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د رارسېدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختمې کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلي ګوتیرش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ان د کورونا وایرس له خپراوي وړاندې 258 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډېری یې نجونې وې، او له نیم زیات ماشومان چې له 90 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې وازه د یو ساده ماتن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې همدا اوس 3,000,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 111 کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی، او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس افغانستان د ښوونځیو شمیر 3,000 ته رسیږي چې 8,000,000 افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی، او جنګ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلی او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو، او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې ځینی باور لري چې د خونکو د شمیر کمواله او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډله به د سویس داووس کې د اقتصاد په نړیوالې مجمع کې هنري پروګرام وړاندې کړي. د اقتصاد نړیوالې مجمع یو 50مه غونډه د کورونا وایروس تر سیوري لاندې په مجازي ډول ترسره کیږي. نور په دې راپور کې
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډله یې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي هیلو او د خلکو هڅولو په موخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت به د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو لسو کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسۍ ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضوري توګه نه بلکې په مجازي ډول ګډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډله به د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
ښاغلی سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خوا لس کاله کېږي چې دوی نړیوال لو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خو د په خبره ورستی او کال کې د کرونا وایروس لامل دوی پوسو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون و نه شوی کړای.
خو
د موسیقي ملي انسټیټیوټ توانې دلې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 13 ټولګي پورې ټول زده کوونکي روزنیزو پروګرامونو ته انلاین لاسرسی لري.
دا کانسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه به نندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 40% یې انجینري. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستیو څو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړې کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ. خو سږ کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیوال مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالان پرون یکشنبه وویل چې په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیول شوي. نور د صالح محمد صالح په راپور کې
په روسیه کې مدني فعالانو پرون وویل تر 3500 زیات کسان هغه وخت نیول شوي چې خلک د روسیې د زیاتو برخو لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. دوی د کرملین د توقیف سوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په پرونیو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهرچیان په لرګیو ډبوي. خبری اژانسونه وایي پرون یکشنبه د روسیې په سلو ښارونو کې له ختیځ ښار خبروفسک څخه نیولې د بالتیک سمندرګي تر کا لیلینګراد ښار پورې په زرګونو کسان په مظاهره راووتل. دین دغه مظاهره د ولادیمیر پوتین د ولسمشری په دوره کې تر ټولو پراخې مظاهره ګڼل سوې دي. د مظاهرچیانو په وړاندې د پولیسو پر ځپونکو اقداماتو انتقادونه هم سوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د مظاهرو ملاتړ څرګند کړي او پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا هم د روسیې پر سختو ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ او له اروپایي ټولنې یې د مسکو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د کرملن د توقیف شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالني ډلې ویلي چې دغه مظاهرې به دوام کوي. د اپوزیسیون د ارقامو له مخې یوازې په مسکو کې تر 30,000 ډیرو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته، خو پولیس وایي په دغه غیر مجاز لاریون کې د برخهوالو شمیر کم و. تر دې مخکې کرملن د امریکا پر متحدو ایالتونو تور ولګوه چې د روسیې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. دا تور وروسته له هغې ولګول سو چې په واشنګټن ډي سي کې امریکایي چارواکو پر مظاهرهچیانو د پولیسو پر تشدد انتقاد وکړ. د کرملن ویاند دمیتری پیسکوف په خپله پرونی مرکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په څیر تور ولګوه چې په روسیه کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د مظاهرو د ځای په اړه د خبرداری د پیغام په خپرولو سره مظاهرهچیان هڅولی دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي داسې نښې نه تر سترګو کیږي چې امریکا دې د شنبې ورځې په مظاهرو کې چې په تیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي کوم نقش لرلی وي. د مظاهرو په درشل کې د امریکا سفارت پر خپله وی پاڼه خپل ورځنی خبرداری خپور کړ او امریکایي وګړو ته د ناکراریو د بالقوه خطر په اړه خبرداری ورکړی و. 44 کلن الکسی ناوالنی چې له څه مودې په جرمني کې درملنه روانه وه د جنوري پر 18 مسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول سو چې تر 10 ورځو پورې په توقیف کې د ساتلو امر سوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مرکچي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله ماهی پرون دغه څرګندونې د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې وکړې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه مستري نیولی چې د دوی په وینا کابل کې د دولتي موټرو دننه ماینونه ځای پر ځای